ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې دي. تاسو مخه د ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په منځني چپاتو لس شپږ نوي او د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نسي او شاو پنځه ویشت مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په تمه دي چې مشر د قصاص دیرش حکومت توشیح کړي. د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ترو نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنجشیر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکمونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شي. هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه یې پلي کړي دي. د طالبان لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کولو نړیوال غبرګونونه راپارولي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په زلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د وړ میاشتې پرتله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو ادارې د هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دو پنځوس زره پنځه سوه نه دېرش مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په بریټ کې هغه پولیس بنخښ شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمار شوی و. په بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی. د فرانس پرېس خبر اژانس راپور له مخې د پیخه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د انجنیر خونسي ته نږدې شوی. د رحمت الله پونم د پولیسو او چارواکي د اژانس د ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر بنخښ شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیکل. په دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په پایله کې څو تنو ته مکشوب لا وخته. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې به بیساره څوک زیاته شوې د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې بچنني وروستۍ ورځ وه لا پنځو کلونو پنځه څلوېښت میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړي. او د امریکا د ولسمشر مرسیالاو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند ماده کامله هاریس وای که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمه په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هاریس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ په 2018 نه تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبرې لاندې وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې د خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوم د وره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شي ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به لومړیتوب وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق وایي په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخې شوي له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ماشومانو د ملاتړ د دې بنسټ مشرې ټینګار کړی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرمختګ پرته خپل پرمختګ نشي لیدلی. په افغانستان کې یو شمېر نجونې او هغه کورنۍ چې نور یې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي وایي که زده کړې ونشي کولی خپلو اصلي موخو ته نه رسېږي او د کورنۍ لوري اړ کېږي چې له وخت مخکې واده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دیرشمه ناوخته پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسېدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومس والس کلنه ده، یو دیالس کلنه ده، او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینانس هم نو مجبوره مېړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه، نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لز د کلوبې برخې انجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې له ما پورته او ځینې له ما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته وویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې، له دوی څخه مې پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 65% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په بیجینګ کې د طالبانو سفارت د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک د ریل پټلۍ د پرانیستو خبر ورکوي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک تر لیک لپاره د ریل د تازه پټلۍ پرانیست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی دی. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې په لومړۍ جوپه کې 50 کانټینره سوداګریز توکي شامل دي چې تر راتلونکو شلو ورځو به حیرتان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې د نانتونګ ښار د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د توکو د لیږد رالیږد دغه بهیر دوام ولري. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې چې چینایي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وویل چې دا پروژه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د کریمی په خبره د ریل پټلۍ دغه پروژه د چین د یوې لارې یو کمربند د ابتکار یوه برخه ده چې په آسیا کې د زیربنایي او سوداګرۍ شبکو د پیاوړتیا لپاره پلي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به زمونږ په تجارت کې د چین سره مثبت تاثیرات ولري، تجارت به زیات شي. په کراچۍ کې زمونږ ترانزیت ته مشکل پیدا شو، خصوصا د چین مالونو ته، نو اکثره تجارت زمونږ د چین سره کم شو. یو وخت مونږ د چین سره تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات او صادرات لرل چې اوس د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي. خو دغه شانتې اقدامات چې قطر به راشي د چین نه او په سلګونو او حتی په لسګونو کانټینره به انتقال کې افغانستان ته او د دې مخې به زموږ صادرات ویسي، دا به زموږ په تجارت کې مثبت تاثیر وکړي. هم
اقتصاد پوهان له ډلې ازرق شافیزی دغه پټلۍ له پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي که د افغانستان توکي له دې لارې د صادراتو اجازه ونه لري د افغانستان سوداګرو لپاره به ستونزې جوړې کړي.
نو خدای وکړي چې اوس صادراتي مالونه هم د افغانستان په دغه وګړونو کې چین ته لاړ شي، ځکه چې موږ چین سره صادرات لرو د پاکستان له لارې. که چیرې دا موانی ترانزیت رفع شي او دا وګړو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ صادراتي مالونه ویسي، دا ډېره ګټوره ده د افغانستان لپاره. اما زموږ ترجیح دا ده چې مستقیما موږ پل سرحد خلاص کړو او هغه ډېره لنډه لاره ده، نه یوازې په وخت کې دې سپما کېږي، په یو اونۍ کې مال راتلی شي، همدارنګه په هر کانټینر کې $2,500 to $3,000 پورې هم سپما کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین له افغانستان سره اقتصادي تعامل ساتلی او د قانونو په ګډون د ګڼو زیربنایي پروژو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره بیلابیل تړونونه کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې د توکو لومړنۍ جوپه له چین څخه افغانستان ته رسېدلې وه چې هغه مهال دغه چاره په دریو پړاوونو کې ترسره شوې وه، چې پکې 3000 ټنه سوداګریز توکي او 15 کانټینره پکې شامل وو. خو د هغه مهال د چارواکو په خبره دا چې له دې لارې واز واردات کېدل او صادرات نه ونو دی لړۍ دوام و نه کړ.
azadiradio.com
په ایران کې شمیر افغان کډوال د دغه هیواد د ځینو عامو خلکو له تاوتریخوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمیر عامو خلکو هم افغان کډوالو سره توپیري چلند پیل کړی. دغه کډوال ادعا کوي چې دغو کسانو په دې وروستیو کې وهلي ډبولي او پولیسو ته سپارلي دي. دا راپور ته لرو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمیر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتي تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولي دي، پولیسو ته سپارلي، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
از یکی مهاجرین از ایران خیلی خراب است، خیلی نگران کننده است که حتی بعد جایا نانوایا نون
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده، آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
هیچ گوشی شنوایی هم نیست که وعرفای ما را بشنوه.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیات کړه.
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان لفنان و سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
ما
بله، السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ تصفیه سره د ټلیفون پر کار شیم. وروره د